द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستنی مشه ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو پر وساته خبري خبرونه کې درته زه رحمان بنرې سنی مشه ویم نن د خالی ورځ د کال 2014 د دسمبر د میاشتې د منټه ده دا خو پاکستان کې د ماخام اته افغانستان کې ونیمي او د امریکای په سر خار واشنگټن ډی سي کې د سحر لس بجې دي او وخت شه د خبرونو سرټکو ته د افغانستان په حق لا د ایشیا د زلو یا هارت اف ایشیا د ورځې کانفرنس نن د هند په امرتسر سیمه کې روان دي کونډکی په افغانستان کې د سولي مرستي او اقتصادي پرمختګ په معاملو خبرې اترې کیږي پاکستان وایي په دې غونډه کې شرکت د افغانستان په خاطر کوي
پاکستان از پارټیسپیټینګ ان هارت اف ایشیا کانفرنس اټ از بیسیکلی پاکستانز کمټمنټ ټو دی انیشیټیوز وچ لیډ ټو دی پیس اند سټیبلټی ان افغانستان
افغانستان کې د نړیوال ځواکونو کمانډر امریکایي جرنل جان نیکلسن وایي افغانستان لپاره تر ټولو غټ چیلنج د مشرۍ او د افغان پوز دننه اداري فساد دی نو موري وليدي حقاني تر هغډله وسوم د امریکایي نړیوال او افغان ځواکونو لپاره غټ خطر ده د هغه پوینا په پاکستان کې محفوظ مرکزونه لري
I mentioned the 20 groups, 13 in Afghanistan, 7 in Pakistan. We are concerned about that.
او د پاکستان په قبالي سیمه فاټا کې د اف سي ار تور قانون په خلاف او د انیس لهاتو لپاره د هیواد په پارلیمان کې بحث په آخري پړاو کې دی خو هلته په پیښور کې 13 ورځ د فاټا سیکرټریټ په خوخه په دې موضوع یو بحث رابلل شوی وو چې د اړې غړي ښکار شو د سیمې مشران وای در اصل د فاټا سیکرټریټ د اصلاحاتو خلاف سازش کوي یو پخوانی سفیر ایز وزیر وای
ملک دومره جرأت کوي چې گورنر پولیټیکل په مخ کې د اپاسې جګړه وای
د افغانستان په اړه د ایشیا د زلو یا هارت اف ایشیا د ورځنی کانفرنس نن د هند په امرتسر سیمه کې کیږي غونډه کې په افغانستان کې د سولي مرستي او اقتصادي پرمختګ په معاملو خبرې اترې کیږي د چین روس ایران متحده عرب اماراتو امریکا کناډا فرانس او اروپایي اتحادیې په ګډون په دغه غونډه کې د سلویختو څخه د زیاتو هیوادونو استازي ګډون کوي د افغانستان صدر اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي به د اتوار پر ورځ دغه غونډې برخه وي تیر کال د ایشیا د زړه کانفرنس د دسمبر په میاشت کې د پاکستان په سر خالص اسلام آباد کې شوی وو د پاکستان د خارجه دفتر د بیان تر مخه پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د خپلو ژمنو په اساس د ایشیا د زړه کانفرنس کې ګډون کوي غونډه کې د ګډون کوونکي پاکستانی ډلې مشري به د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز کوي د ایشیا د زړه استنبول پروسه د ترکی په استنبول کې د کال 2019 د نومبر د میاشت کې پیل شوی و هلتا په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو کمانډر امریکایي جنرال جان نیکلسن ویلی دی راتلونکي کال افغانستان لپاره ټول غټ چیلنج د مشرۍ او په افغانستان کې دننه کرپشن یا اداري فساد دی نیکلسن د جمعې پر ورځ پنټاګان کې خبریالانو ته ویلی دی کرپشن د افغانستان امنیتي ځواکونو ځینې برخې خرابې کړي د کوم نه چې د جنگ په میدان کې د افغانستان پوځیانو مسلسل کارکردګي کمزورې شوې ده امریکایي جرنل ویلی دی ځواکونو ته د سپلای یا رسد نظام کې کرپشن او خراب انتظام لوجي په جنگي میدان کې او څوکو باندې پر ځای ځنی افغان ځواکونو ته اوبو خوراک او د جنگ لپاره ضروری وسله نه رسیږي هغلی جرنل امریکایي جرنل جان نیکلسن په پینټاګان کې د افغانستان په اړه دام ویلی دی چې د پاکستان روس او ایران په افغانستان کې اثر او رسوخ په دغه هیواد کې راتلونکي سیاسي استحکام ته زیان رسول شي د جنرال نیکلسن لخوا خبرداري ورکړل شوی دی دغه هیوادونو د طالبانو بیلبل ډلو سره اړیکې دي او نړۍ هغه هڅې د خطرو سره مخ کوي چې غواړي افغانستان کې امن او ثبات راشي هغلی نیکلسن ویلی دی دوی به افغانستان کې دننه د ترهګرو د یو بل سره د مرستو بیا په افغانستان کې د پټ پنازینو په اړه اندېښنې لري د حقاني شبکې په حق لا هغه ویل چې دغه ډله اوسم د ټولو لپاره خطر دی هلتا پاکستان کې چارواکي وي د بلوچستان گوادر سیمه کې نامعلوم وسلوالو د جمعې پورز د کسٹم درې چارواکي تختولي. د گوادر ضلع ډیپټي کمشنر توپیل بلوچ خبرانو ته ویلي دي وسلوالو د گوادر ضلع پستی تحصیل کې د ټوپک په زور د کسٹم چارواکي ودرول او هغوی یې سره د گاډو اغوا کړل. هم په بلوچستان کې نن د معذور خلکو په ورس په مناسبت سره یو دستور شوی ده. دغه دستوري حال د ډیوري ډیو پسې مونږ خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان رولر سپورت پروګرام بی آر اس پی تر اهتمام لاندې نن په کوټه کې یو دستور وسوه. په دستور کې د پولیو د ناروغۍ له امله معذورانو په ګڼ شمېر کې ګډون درلودي. پر دې مهال رنګارنګ پروګرامونه هم وړاندې شول. د معذورانو د نړیوالې ورځې په اړه په جوړ شوې د دستور کې موجود ضیا خان نور آل څه داسې راته راکړي.
څنګه ستاسو معلوم دی چې معذوري زیات تر پولیو له وجې زیاده ده او په ټیم په شعور نه و چې کم ټیم موجود، لیکن په داوس دور کې شعور ستا. لہذا هغه مور پلار زدا ال لروچ دی خپل کشنیانو ته د پولیو کم ډراپس دی هغه لازمی ورکی چې ولې معذوري چې دا هغه یو ډیره سخت خواریم ده، نو دا هغه ز بچاونګ د پاره د پولیو ډراپس لازمی.
د پولیو د ناروغي له امله اغزمن یو بل ځوان محمد عبدالصبور کاسی راته وویل چې حکومت دی و مزوران ته خپل قانوني حق ورکړي.
دا نن زمج د پاره ز پاکستان ګورنمنت دا پیغام ورکوم چې مج د پاره چې کم زمج کوټه دا غدي بڑاوسی او چې کوم زمج اک دی هغه زمج ته اک راکی. مج ته د عوام ترس د ګورنمنت ترس نه دی پکار، زمج خپل اک دی راکی چې مج خپل جدوجہد جاری وساتو او د ګورنمنت د پاره او د ملک د پاره خدمت وکړو.
پر دې محل د بی آر اس پی بلوچستان مشر نظرګل بړی سی اول چې پر حکومتي او غیر سرکاري سطح د مازوران لپاره د ځانګړي قانونو پورته کولو د وخت ضرورت دی. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ٹی وی کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده.
د پاکستان په قبایلي سیمه فاټکه د تور قانون ایف سی آر په خلاف او د انیس لحاظو لپاره د هیواد په پارلیمان کې بحث په آخري پړاو کې دی. خو هلته په پیښور کې د فاټا سیکریټریټ لخوا په دې موضوع تیر روز په یو غونډه کې د قبایلي مشرانو ترمنځ اختلافونه مخې ته راغلل او ځینې قبایلي مشرانو وویل دراصل دا غونډه د یو سازش په توګه رابلل شوې وه چې په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره هغه کوششونه ناکامه کړل شي کوم چې د فاټا طالب علمان مشران، سیاسی کارپوهان او قانون دهانان غواړي. دی غونډه کې ځینې مشرانو ویلي دي چې دراصل د فاټا سیکریټریټ او د پولیټیکل ایجنټانو په خوښه باندې په دې غونډه کې هغه ملکانان رابلل شي څوک چې د خپل سر ذات لپاره د پولیټیکل ایجنټانو نه لږ ډېرې پیسې اخلي خو د فاټا د ملیونو خلکو د بدقسمتو سوداګانې کوي. په دې اقلبه یو تفصیلي رپورټ په دې خبرونه کې دته په یو سولوزو کې هم وړاندې کوو. امریکا او روس د شام په الیپو خاریه کې د جګړې ودرولو لپاره د وی میاشت راهسي د ولاړو خبرو اترو بیا شروع کولو لارې لټوي. دا خبرې د امریکې په باندینو چارو وزیر جان کیری د جمعې پر ورځ خبریالانو سره د خبرو په وخت کړي. هغه وویل د امریکې او روس د سفارتکارانو ترمنځ به د خبرو اترو را روانه اونۍ په جنیوا کې کیږي. تیر روز په روم کې د اټلی د باندینو چارو وزیر سره ترکیه شریکی غونډه ته په وینا کې هغه ویل چې دا هڅه هلته د بشري مرستو لپاره روانه دي. بلې خوا ته په موصل کې د ملګرو ملتونو د صحت نړیواله ادارې وایي چې د بشریت خطر مخه ته راولاړ شوی دی او سختې مرستې ضرورت لري. د هغه ځای خلک د ډیوري ډیو همکار بختور شاه تفصیل راکړي.
د صحت نړیوال تنظیم ډبلیو ایچ او ترجمانه فیډیلا چیب وای په دغه سیمه کې د رواني جګړې د لاسه د جوبل او ګیرو خلکو په اړه د دوی تنظیم سخت اندېښنې لري چاته چې د علاج فوري ضرورت دی. مرمن فیډیلا وای
We have seen many injured people, mainly men, but also women and children. Children as young as 2 years old.
موږ ډېر جوبل خلک ولیدل چې زیاتره پکې سړی دي، خو ښځې او ماشومان پکې هم شامل دي چې پکې د ځینې ماشومانو عمرونه 2 کاله دي چاته چې د علاج سخت ضرورت دی. د دوی زیاتره زخمونه د ګولۍ په میچاودنو یا بمباری له امله لګیدلی دي. مرمن فیډل وای د عراقی کورد سیمې اربیل خار هسپتالونه دغه جنگ ځپلي سیمې ته نږدې دي، خو بیا هم دغه هسپتالونو ته پر رسیدو د 2 نه تر 4 غنټو پورې وخت لګي چې ورسره د جوبلو کسانو د ژوندۍ پاتې کېدو امکانات راکم شي. د صحت نړیوال تنظیم ډبلیو ایچ او رپورټونه وای د اکتوبر 18 نیټې یعنی د موصل د جنگ شروع کېدو نه راواخله تر دیرشم نومبر پورې د اربیل هسپتالونو ته 2,000 زخمیان وروړل شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نن با تاسو د ډیوري ډیو خبرونه د شپې 10 بجو نه تر 11 بجو پورې په ټلویزیون باندې اورئ. کرن ودونکو زه رحمان بونیر ما د دې پروګرام پروډوسر دی شهزاده او د دې پروګرام انجینیر دی راب. دې خبري خبرونه کې با په سولې زوکه منګه د فاټا کې د اني اصلاحاتو په کوټه کې د مازور خلکو لپاره د منځل شوی ورځ په الیپو او موسل کې د روانې جګړې په هارت اف ایشیا باندې خبرې اترې او دغه شانتي د جنرل نیکولسن د افغانستان په اړه خبرې اترې درته په رپورټونو کې وړاندې کوو. خو تر ټولو د مخه بوزو اسلام آباد ته چرته چې سوشي به مخکې موږ ته ډېر خبرې لرې را پیر ویل پاکستان په هارت اف ایشیا کې ولې شرکت کول غواړي. هارت اف ایشیا کانفرنس د افغانستان په سر په هندوستان امرتسر کې روان دی. د نړۍ یو شمېر مشران پکې شرکت کوي. د افغانستان د اقتصاد لپاره به خبرې اترې کوي. زه چې غوږ ونیسو رابعه پیرتا او محمد اکرام چې خبرې اترې کولې.
نن کوم غونډه چې شروع شوې د 2 ورځنۍ غونډه په امرتسر کې د هندستان په ښار کې که څه هم نن اعلی چارواکي هلته غونډه کوي، خو سبا چې کوم د وزیرانو په کچه غونډه کیږي په هغه کې د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز صاحب سبا ځي. د بهرنیو چارو د وزارت لاړه هم دا خبره سوې ده او په تیرو وختونو کې سرتاج عزیز صاحب خپل دا خبره کړې وه چې هغه به د یو لوړپوړي ډلې سره ځي ولی چې پاکستان غواړي چې د افغانستان د امن لپاره، د افغانستان د استحکام لپاره، د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره به خپل کردار لوبوي په هر حال چې باندې چې کېدای شي ممکنه وي هغه به کوي. نو اوس هم د پاکستان دغه دریض دی چې په دغه غونډه کې به د دې لوبه چې کوي ولې چې کمی ژمنې چې په تیر وختونو کې سوي دي د پاکستان لاړخه هغه ژمنې تر سره کول غواړي او کم د افغانستان د پرمختګ لپاره چې هڅې کیږي په هغه ټولو هڅو کې به د دې باوجود چې د هندوستان سره په تیرو ورځو کې خورا تاوتریخوالی رامنځته شوی و پاکستان به ځي ولی چې کتاسته یادی افغانستان او انډیا د دې وړاندې چې کوم په پاکستان کې کېدونکو وعده د سارک غونډه په هغه کې ګډون نه وکړي، خو د دې باوجود پاکستان وایي چې د افغانستان د پاره به په دغه غونډه کې ګډون کوي. چې
او رابعه پیر داس ریپورټونه هم مخته راغلي دي چې دغه غونډه شروع کیږي پاکستان ترڅنګ چې په دې کې غټ هوادونه د هندستان پکې غټ هواد د قربتوب هم کوي. افغانستان او هند په دې سلاشي بي دي چې خپل ترمنځ د تجارت لپاره هوایی لار استعمال کړي.
جی کرم صاحب، نن چې کوم غونډه شوې ده هغه د په امرتسر کې د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی صاحب سره لیدلې دي دغه غونډه تر څنګ. دا خبره کې دا معلومات راغلي دي چې پریکړه شوې ده چې دواړه هیوادونه به په داسې حالاتو کې چې د دواړو هیوادونو د پاکستان سره اړیکې شنه دي په دغه حالاتو کې به افغانستان او هندستان چې د هوایی لارې څخه تجارت شروع کوي او دغه تجارت چې دی هغه به د دواړه هیوادونه کم چې خپل خپل شیان دي ولې چې تاسو ته معلومه ده پاکستان چې دی هغه د پاکستان د کراچي لارې چې د کراچي روټ چې دی هغه د افغانستان د تجارت د بهرني هیوادونو سره چې کم کیږي د هغې لپاره استعمالیږي. خو دغه لارې چې د افغانستان کم شیان چې هندستان ته ځي په څه لږ مقدار باندې خور پرېښودل کیږي خو د هندستان لاړه افغانستان ته څه شیانو اجازه نشته. همدغه سبب دی چې دوه هیوادونه غواړي چې دغه تجارت د هوایی لارې شروع کړي او د دې لپاره د افغانستان د اقتصادو تګلارې کم مشر چې دی خلیل پایند هغې دا خبره کړې ده چې هندستان د سیمې تر ټولو لوی مارکیټ دی. د دې له وجې کم د دوی وچه میوه ده، نوده میوه ده او د غالیو کم صنعت چې دی هغه کچري د افغان هندستان سره او بیا د دې په لارې د نور هیوادونو سره دوی تجارت وسی نو ډیر زیاته ګټه ورسره لاسه کېدای شي. خو معلومات راغلي دي چې په دې اړه باقاعده تر اوسه پورې لاسلیک شوی نه ده، نلوزنامه لاسلیک شوی ده او د دې په اړه کار تر اوسه پورې روان دی چې څه به کېږي. خدا ویل شوی دي چې کندهار چې دی هغه به مین سینټر وي د میوې لپاره، د میوې د تجارت لپاره د کندهار څخه به هندوستان ته دغه میوه جوړ راځي او د هوای. خو اوس ته اکران صاحب زه تاسو ته ووایم د دې لپاره به دوی د پاکستان هوایی لار استعمالوي او د پاکستان د هندوستان سره او د افغانستان سره تاسو ته معلومه ده چې حالات اړیکې ډېرې خرابې دي. نو آیا پاکستان به اوس اجازه ورکوي د دېغه؟ دغه یو ډېر لوی سوال دی، ولی چې پاکستان په سیمه کې خپل په اهمیت هم پوه دی او دا هم په دې هم خبر دی چې دغه دغه لار چې د دواړو هیوادونو لپاره ډیره مهمه ده. نو آیا پاکستان به اوس خپل په شرطونو دا لار ورکولی شي یا به نور څه داسې خبرې کیږي؟ ولې چې سبا راتلونکي ورځو کې به د راتلونکي ورځ کې به سبا معلومیږي چې آیا پاکستان افغانستان سر او هندوستان سر تر څومره حده پورې خبرې کوي په دې اړه باندې.
ډیره مننه رابعه پیر موږ سره خبرو کولو.
ډیره مننه اکرام صاحب.
د افغانستان د چارواکو کارپوهانو نظر مهم دی په دې موضوع باندې چې واخیستل شي. نو خان جان څو شېبې مخکې د افغانستان یو منتخب مشر دی او کارپوه دی د ډیوریډیو په پروګرام هلو وی کې میلمو، په دې موضوع د ډیوریډیو هند همکار د افتخار حسین د تاسو ځوابونه ولې دي چې خو ګرته ونیسو.
تاسو معلومه ده چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی او موږ د کال تقریبا د 2 میلیونه ټن په اندازه باندې میوه او سبزي تولیدوو او د دې اکثره مارکیټ په نږدې ځایونو کې نه لرو. دا سبزي او دا میوه زموږ خرابېږي. زیاترینه میوه چې موږ لیږو هغه پاکستان ته لیږو، دویمه درجه کې هندوستان ته لیږو، تازه میوه او وچه میوه. کله کله داسې کېږي چې موږ ته پرابلمونه پیدا کېږي د ترانزیت په لحاظ باندې. تاسو ته معلومه ده چې میوې چې هر څومره نورو هیوادونو ته لاړ شي او کوالټي او پیکینګ او هغه ستانډرډ جګ شي، نو په هغه اندازه باندې د لوګو میوو نه ډېرې پیسې هغه مل کلاس ته راوړلی شي. د پاکستان او د هندوستان بالخصوص د هندوستان مارکیټ زموږ د میوو لپاره ډېر لوی مارکیټ دی. خو کله کله دغه سیاسي حالات دغه سیو مشکلات را ایجادوي چې زمونږه سکل هم تقریبا په زورونو ټنه زمونږه انګور کله چې پولیس کې په بولدک کې بالته یو مشکل سیاسي پیدا شو د پاکستان سره د بیرغ د سولو په اعتبار باندې هغه لار بند شول او تر ډیر وخت پورې هغه انګور خراب شول. نو دغه چې د افغانستان رئیس جمهور او دولت داسې تلاش وکړو چې موږ باید د کارګو د هوا د لارې نه دلته موږ اریانا لرو، د کامیار دا ساتي دی او نور هندوستان هم کارګو تیاری ډېری لري. دغه زموږ تیاری هسې ولاړې دي د ورځې حد اقل کولی شي چې د کارګو د لارې نه 40 تر 50 تنه پورې انتقالات صورت ونیسي که دا چېرته منظم شي. د دې لپاره چې موږ ولیدل چې د ډیلی میدان یو څه تاسو ته معلوم دی چې هغه کې ډېر رش دی، خپله د هندوستان داخلي پروازونه او بینالمللي پروازونه یوه تیاره د ډیلی په سر باندې تقریبا 10 دقیقې 15 دقیقې نوبت ته ګرځي چې تر څو پورې ورته هغه وخت وټاکل شي چې دا ښکته شي. امبرسر هغه منطقه ده چې موږ ته نږدې ده، 15 دقیقې وخت نږدې کوي. تاسو پوهېږئ چې د لاهور ته ډېره نږدې ده او د اسلام آباد شاوخوا ته، او موږ ته نږدې ترین لاره د هوا د لارې نه همدغه منطقه ده. یعنې موږ ایرات نه کابل لرې دی مګر اسلام آباد ورته نږدې دی. نو په دغه خاطر باندې په دغه ناشته کې یو پیشنهاد زمونږ همداو چې د کارګو د لارې نه باید د زمونږ میوې امبرسر ته انتقال شي او هلته باید ځان له یو کارګو ساحه افغانان ولري او په هغې کې تخلیه شي او بیا د هندوستان نورو بازارونو ته لاړ شي. دې کې کېدلی شي چې د هندوستان مالونه هم د کارګو په شکل باندې په آینده کې چې موږ د دوی نه کوم مالونه راوړو، زمونږ تجارت د دوی سره تر اوسه ډېر زیات کم دی د پاکستان په پرتله، ځکه چې پاکستان سره لویترین تجارت زمونږ دی او د ځمکې د لارې نه دی. نو د دوی سره د کال د $600 میلیون په ارزښت باندې د پاکستان سره د $2 میلیارډ نه اضافه ده، نو د $2 بلیون نه اضافه ده. نو په دغه خاطر باندې دا ډېر لوی اهمیت لري. تاسو ته معلومه ده چې زمونږ میوه په پاکستان کې په کیلو په 100 روپۍ باندې خرڅېږي، نو هلته چې هندوستان ته لاړ شي هغه په 200 خرڅېږي، خصوصا انار او زمونږ انګور. نو زمونږ د پاره او زمونږ د اړینو د پاره د قانونو د پاره دا ډېره زیاته مهمه خبره ده چې هر څومره چې زمونږ میوه په ښه قیمت باندې خرڅ شي او ښه مارکیټ ته ورسو، هغه مرا نه تنها تجار هم ګټه کوي بلکې هغه زمیندار هم ګټه کوي چې زمیندار هم نور تشویق کړي چې باید دغه وشي.
ډېره ډېره مننه خان جان صاحب تاسو نه چې راغله او مونږ ته وخت راکړ. ډېر ډېر ښه معلومات مو وړاندې کړ، خوشاله اوسئ، مننه.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جنرال نیکلسن ویلي دي چې وسم طالبان وجود لري او د طالبانو دغه وجود یو نه دوه نه ډیر لسانګ لري چې د یو شمېر هیوادونو ورته کومک ملاويږي او د هغې اثرات په افغانستان کې په وسنو ځواکونو د هغو په تربیت هم کیږي. بډې رشوتونه، اداري فساد دا د فکرمندې دي. غوږ نیسو شهزاده ته چې جنرال نیکلسن نور سوې.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر امریکایي جنرال جان نیکلسن تیر ورځ په پینډاګان کې خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال ویلي، په افغانستان کې به راتلونکي کال د افغانستان امنیتي ځواکونه د مشرۍ او په دغه هیواد کې د اداري فساد یا کرپشن د دوو غټو چیلنجونو سره مخ وي. د جنرال نیکلسن په وینا دغه دواړه سیزونو د افغانستان امنیتي ځواکونو په ځینې برخو ناوړه اغیز کړی دی او په جنگي میدان کې د سرتیرو د ناکامۍ سبب ګرځېدلی دی. جنرال نیکلسن زیاتوي دغه ډول د رصد په نظام کې کمزورتیا او فساد لامل ځواکونه چې په لرې پرتو سیمو کې په پوستو کې دي هغوی ته اوبه، خوراک او وسله نه رسي، کوم چې هغوی ته په جنگ کې پکار وي.
We are concerned about that, and for that reason during the winter campaign the regeneration effort focuses on our Afghan special forces, and also in discussions with President Ghani and his security ministers we're looking at the growth of the Afghan special forces over the coming years.
امریکای جنرال ویلی دی د افغانستان پوزی او حکومتي مشرانو سره د دغستون زو پاړه کار خبرې کړي دي او د جمی په عملیاتو کې بعد د دې په عمل کېدو او د مشر بدلول په پام کې ساتي. د نوموړي په وینا افغان ځواکونو سره اوس هم د افغانستان زیاتره برخه په لاس کې ده، ولې د ستمبر د میاشتې نه دغه برخه د 80% ته راښکته شوې ده. جنرال نیکلسن ویلي افغان طالبانو سره اوس یوازې 10% آبادی په لاس کې ده او افغان ځواکونو د طالبانو بریدونو ته مخته دي. د نوموړي په وینا طالبان اوس د دې قابل نه دي پاتې چې غټې حملې وکړي، هغې اوس یوازې په چک پوسټونو حملې کوي، یره خورۍ او ښارونه د یو بل نه جدا کوي. جنرال نیکلسن ویلي د اګست د میاشتې راسې وسلوالو 8 ځله د ځینو ایالتونو د مرکزونو نیولو هڅه کړې ده، ولې دوی هر ځل ناکامه شوي دي. همدغه رنګ د کال 2015 په مقابله کې په ټول هیواد کې د غټو بریدونو لړۍ هم راکمه شوې ده او کابل کې دغه رنګ بریدونه د 1300 ته راښکته شوي دي. د خبرو اترو په مهال جنرال نیکلسن ویلي د پاکستان، روس او ایران په افغانستان کې منفي اثر په دغه هیواد کې نړیوالو ګټو ته زیان رسولی شي، چرته چې نړیوال عسکر هڅه کوي چې سیاسي استحکام راشي.
Of the insurgent or terrorist groups inside Afghanistan in particular where they enjoy sanctuary or support from outside governments. Finally, we're concerned about the convergence of these terrorist groups. I mentioned the 20 groups, 13 in Afghanistan, 7 in Pakistan. The morphing of these groups into more virulent strains or
امریکای جنرال وای چې موږ د افغانستان د نن د ترهګرو ډلو د کاروایونو په اړه اندېښمن یو، په خاص توګه په افغانستان کې چرته چې دوی 42 پناځایونه لري، سره د دې وډلې په گاونډي هیواد پاکستان کې پناځایونه لري. ته حقانی ډلې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلي نیکلسن ویلي دغه ډله اوس هم په افغانستان کې امریکایي عسکرو افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو لوی خطر دی او دوی په پاکستان کې پناځایونه هم لري، خو هغه زیاته کړې ده چې دا وخت د حقانی ډلې سره 15 امریکایان په ولقه کې دي. 15 امریکایان په قبضه کې دي او کله چې هم منګا د حقانی ډلې خبره کوو نو دغه کسان په نظر کې ساتو. پاکستانی چارواکي بیا وایي چې امنیتي عسکرو یې په خپل خاوره د طالبانو په نازایونه تباه کړي او دوی او د طالبانو سره تړلې نور ډلې اوس نشي کولی چې د پولي بلخوا په افغانستان کې بریدونه وکړي. جنرال نیکلسن د طالبانو سره د ایران او روس په اړیکو هم اندېښنې ښودلې دي چې دوی په سیمه کې ثبات ته زیان رسوي. په ماسکو د وړاندې نه دا تور لګېدلی چې دوی په افغانستان کې د ځینو ډلو سره مرستې کوي چې د داعش اثر د منځنی آسیا او افغانستان ګاونډي هیوادونو ته ونغځېږي. تیره میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي غونډې ته د وینا په مهال د روس نماینده ویلي په افغانستان کې د سولې خبرو اترو لپاره دی د طالبانو مشرانو نمونه د تور فهرست نه لری کړی شي.
ځوان دی
او که زوړ،
نر دی
او که ښځه،
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو هر چا لپاره
تازه خبرونه، مرکه
او د خبرو اترو پروګرامونه لري.
تاسو هم پکې برخه اخیستی شئ. ټلیفون 001-202-205-0303
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0.
ګران اوردونکو، اوس پاکستان کې هغه موضوع په لږ ځو کم باندې چې ډېر وخت راسي باس روان دی، هغه دا چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون استعمال سم نه کیږي. ځینې خلک دا د خپلو مقصدونو لپاره کاروي او د خپلو مخالفینو یا رقیبانو خلاف یې په کار راولي. په دې موضوع په پاکستان په پارلمان کې ور بیا باس کیدونکي دی او خبرې پر روانې دي. پیر ولله حال راکوي.
پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د غلط استعمال مخه نیولو غوښتنه د ډیر وخت راهسې کیږي. اوس د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې په دې معاملو هم د دغیادې کمیټې 25 کال زول رپورت نه رهنمایي غستلو فیصله کړې ده. قائمه کمیټې د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو سینټر فرهاد الله بابر په تجویز باندې دغیادې کمیټې ته کال 1992 کې وړاندې کړې شوی سفارشاتو نه رهنمایي غستلو فیصله کړې ده. په دغه رپورت کې د مذهب د سپکاوي او نوي او جامع تعریف ټاکو سفارش شویو او پکې دا پښتنه هم روچته شوې و چې مذهب سپکاوي باندې تورن تنانو ته به د حضور صلی الله علیه و علیه وسلم او خلیفګانو په دور کې سزاګانې ورکول کېدلې، او دا چې په نور اسلامي هیوادونو کې په دغه یاد جرم باندې سزاګانې ورکول کېږي. د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې سینیټر بابر د مذهب د سپکاوي قانون تنقیدي جاج اغستلو او د دې د اصلاح کولو ټینګار کړی دی. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د کمیټې مشر سینیټر نسرین جلیل وایي چې د دوی مقصد دغه قانون کې څه قسمه بدلون نه بلکې د دې د غلط کارولو مخه نیول دي.
دشمنیاں نکالنے کے لیے بھی بلازمی کا الزام لگا کے اور سزائیں دلوا دیتے ہیں لوگوں کو اور ان کو مل جاتی ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں پروسیجرل چینجز لانے کی ضرورت ہے. ہم بلازمی لا کو نہیں چھیڑنے جیسا ابھی ہے.
دا وای چې کمیټه د مذهب د سپکاوي قانون د نفاس په طریقې کار کې بدلون راوستلو په اړه په سفارشاتو کار کوي، ځکه چې دا یو ښکاره حقیقت دی چې څنګه دا قانون د شخصي ګټو د اقلیتونو د زورولو لپاره کارول کیږي. سرګند دی وی چې د مذهب د سپکاوي قانون د غلط کارولو واقعیت په ټول پاکستان او بیا تر ټولو زیات پنجاب ایالت کې رامنځته کیږي، او د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر او د کمشمیر خلکو په خوانی وزیر شهباز بټی د دغه قانون ته بیا کتنې د مطالبې په سر وجلی شوې دي. د پاکستان ستره محکمه هم د دې قانون د غلط استعمال پخلی کوي، او سپریم کورټ حکومت ته د قانون کې د اصلاح کولو د هدایت ترڅنګ دا هم په ګوته کړی چې د قانون بیا کتنې مطالبې ته د مذهب سپکاوی نشی ویل کېدلې. خو د سینټ د بشري حقوقو کمیټې مشر سینیټر نسرین جلیل وایي چې د قانون د نفاس په طریقې کار کې څه قسمه بدلون راوستل ساسانه خبره نه ده،
لیکن اس پہ بہت زیادہ ریزسٹنس مختلف جگہوں سے آتی ہے، کیونکہ کچھ سرکلز جو ہیں جو کہ ریلیجس پارٹیز ہیں کا یہ خیال ہے اس میں کوئی بھی تبدیلی لانا جو ہے وہ شاید وہ غلط ہوگا، اسلام کے خلاف ہوگا.
دا وای چې مذهبي سیاسي ګوندونه د قانون ته بیا کتنې او د اصلاح کولو کوششونو باندې هم راپاریږي، او دا چې تیر ورځ د دوی د کمیټې د غونډې په محل د جمعیت علما اسلام فیډرل سینیټر مفتی عبدالستار دغه رویه خپله کړې وه. واضح دی وی چې مفتی عبدالستار د کمیټې واحد غړی دی چا چې د مذهب سپکاوي قانون په طریقې کار کې بدلون راوستو په غرض څه قسمه سفارشاتو ښکاره مخالفت کړی دی. پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د پخوانی فوزی امیر جنرال ضیاءالحق په دور کې نافذ شوی و، چې تر مخه د جرم باندې تورن مجرمانو لپاره د مرګ او د عمر قید سزاګانې ټاکلې شوې دي. کسو هم لا تر اوسه پوری د دې قانون د لاندې د یو عدالت لخوا اورول شوی د تیزندې سزا نه ده عملی کړی شوی. خو مهمه خبره دا ده چې دغه جرم باندې تورن د شپېتو نه زیات ملزمان د قهرجن مظاهرچیانو د لاسه وجلی شوي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو پر ساتھ خبری خبرونه کې درته یو وار بیا څه دی وشي وایم او وخت شوی دی د خبرونو د سر ټکو. د افغانستان په حق له د ایشیا د زړه یا هارت آف ایشیا دورزنې کمپس نن د هند په امرتسر سیمه کې کیدونکې دی. غونډه کې په افغانستان کې د سولې، مرستې او اقتصادي پرمختګ په معاملو خبرې اترې روانې دي. پاکستان وی په غونډه کې د افغانستان په خاطر شرکت کوي.
Pakistan is participating in Heart of Asia conference. It is basically Pakistan's commitment to the initiatives which lead to the peace and stability in Afghanistan.
افغانستان کې د نړیوال ځواکونو کمانډر امریکایي جنرال جان نیکولسن ویلي دی افغانستان لپاره تر ټولو غټ چیلنج د مشري او د افغانستان پوز دننه اداري فساد دی. نو موري ویلي دی حقاني تر هغه ډله اوس هم د امریکایي نړیوالو افغان ځواکونو لپاره غټه خطر ده چې د هغه په وینا په پاکستان کې محفوظه مرکزونه لري.
I mentioned the 20 groups, 13 in Afghanistan, 7 in Pakistan. We are concerned about that.
او د پاکستان په قبایلي سیمه فاټا کې د اف سی آر تور قانون خلاف ختمولو او د ان اصلاحاتو لپاره د هیواد په پارلمان کې بحث په آخري پړاو کې دی. خو هلته په پیښور کې د فاټا سیکریټریټ لخوا په دې موضوع تېر ورځ یوه غونډه رابلل شوې وه چې د سیمې مشرانو د اصلاحاتو خلاف سنگین سازش ګرځولې. یو پخوانی سفیر وایي
ملک دومره جرأت کیږي چې گورنر پولیټیکل په مخ کې بیا پاسي جګړه وي.
د افغانستان په حق له د ایشیا د زلو یا هارت آف ایشیا دورزنې کانفرنس نن د هند په امرتسر سیمه کې کیږي. غونډه کې په افغانستان کې د سولې، مرستې او اقتصادي پرمختګ په معاملو خبرې اترې کیږي. د چین، روس، ایران، متحده عرب امیراتو، امریکا، کناډا، فرانس او اروپایي اتحادیې په ګډون په دغه غونډه کې د سلویختو څخه د زیاتو هیوادونو استازي ګډون کوي. د افغانستان صدر اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی به د اتوار په ورځ دغه کانفرنس پرانسته کوي. تیر کال د ایشیا د زړه کانفرنس د دسمبر په میاشت کې د پاکستان په سر ښار اسلام آباد کې شوی و. پاکستانی چارواکي د هغلی سرتاجیز په مشرۍ کې په دغه غونډه کې شرکت کوي. افغانستان کې د نړیوال ځواکونو کمانډر امریکایي جنرال جان نیکولسن ویلي دي راتلونکي کال د افغانستان لپاره تر ټولو غټ چیلنج د مشرۍ او په افغانستان کې پوز کې دننه کرپشن یا اداري فساد دی. نیکولسن د جمعې پورس پینټاګان کې ویلي دي کرپشن یا بډې رشوتونه د افغانستان امنیتي ځواکونو ځینې برخې خرابې کړې دي، د کوم له وجې چې د جنگ په میدان کې د افغانستان پوځیان مسلسل کارکردګي کمزور شوې ده. هغلی نیکولسن په پینډاګان کې د افغانستان په اړه دا هم ویلي دي چې د پاکستان، روس او ایران په دغه هیواد کې اثر پسې واقع دونکې دی او د دې هیواد د سیاسي استحکام لپاره د زیانمندې خبره ده. نیکولسن خبرداری ورکړی دغه هیوادونو د طالبانو بیلبل ډلو سره اړیکې نړۍ هغه هڅې د خطرو سره مخ کولی شي چې غواړي افغانستان کې امن او ثبات راشي. هلته په پاکستان کې چارواکي وایي د بلوچستان گوادر سیمه کې نامعلومو وسلوالو د جمعې په ورځ د کسټم درې چارواکي تښتولي. د گوادر ضلع ډیپټي کمشنر توفیل بلوچ خبریالانو ته وویل وسلوالو د گوادر ضلع پسنۍ تحصیل کې د ټوپک په زور د کسٹم چارواکي ادرول او بیا یې سره د ګاډي یا واکړل. هلته د پاکستان په قبایلي سیمو کې د اف سی آر قانون ختمولو د آئینی اصلاحاتو لپاره د هیواد په پارلمان کې یو بحث روان دی. خو پرون په پیښور کې د فاټ سیکریټریټ د چارواکو لخوا په یو هوټل کې غونډه رابلل شوې وه. ځینې چارواکو، سیاسي مشرانو، قانون پوهانو او پارلماني غړو د غونډه یو سازش بللې دی او غږې کړی دی د فاټا سیکریټریټ چارواکي دی په دې باندې عدالت وبلل شي. دوی وایي دا غونډه در اصل ځکه رابلل شوې وه چې د فاټا لپاره چې کوم آئینی اصلاحات کیږي په پارلمان کې د هغې په صرف د فاټا د مشرانو ترمنځ اختلافونه پیدا کړی شي. نن ځنی قبایلی مشرانو او پخوانی سفیرانو ډیوري ډیو ته ویلي دي دغه ایجنټان ملکانان په پیسو اخلي او د هغو په خاطر پرونده غونډه رابلل شوی و. ګرانوردونکو په دې موضوع یو رپورټ سولا زو کر روان دی. امریکا وروسته د شام په علی پوخاریا کې د جګړې ودرولو لپاره د یوې میاشت راهیسې د ولاړو خبرو اترو بیا شروع کولو لارې لټوي. دا خبرې د امریکې په باندینو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ په اټلي کې د خپل همسیال سره د خبرو اترو په وخت کړې دي. هلته چین ویلي دي دوی د امریکې نوی منتخب صدر ډونالډ ټرمپ د تایوان صدر سره د ټلیفون خبرو اترو په سر امریکې ته احتجاج کوي او هم د سویلي کوریا سیاسي مخالف ګوندونو د صدر پارک ګوین زای خلاف د مواخذې درخواست جمع کړې ده. بلې خوا ته د فلپین صدر روډریګو ډوټورټه وای د امریکې نوی منتخب صدر ډونالډ ټرمپ د هغه ستاینه کړې ده چې د منشیاتو سوداګرو خلاف کار په کمې به سره کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو ډیور ریډیو په ویب سټ اور دی شی www.divaradio.com کې تاسو سره کوم داسې ټلیفون وی چې په هغه کې اپلیکیشن یا اپ کته کولای شي لکه ټیونین او داسې نور نو د ډیور ریډیو دا اوریدو امکانات بنور سي واشي. تاسو په دغه اپلیکیشن یا اپ کې سرچ کړئ یا ولټوي وی او ای ډیوا تاسو به اوري ډیور ریډیو نیخ پنيغه. زموږ نن شپه لسو بجو نه تر یو لسو بجو پورې خبرونه په ټی وی کتل مهروي. زه رحمان بنریما د پروګرام پروډوسر د شهابزاده او انجینیر دی راب. راځي چې لاړ شو د پاکستان قبایلی سیمو فاټا ته چرته چې پرون دغه د قبایلی سیمو مشرانو یو غونډه رابللې وه فاټا سیکرټریټ. خو مشران وایي فاټا سیکرټریټ په قبایلی سیمو کې روان د عیني اصلاحاتو او هلته د پسیار د قانون ختمولو لپاره چې کوم سیاسي تحریک روان دی هغه سبوتاج کول غواړي ځکه دا غونډه رابللې وه. نور صحیح حال څه دی؟ ابراهیم شینواری بیرته وایي.
په قبایلي نظام کې د بدلون راوستلو په اړه د مرکزي حکومت لخوا جوړ کړل شوی 15 کسیزه کمیټې له اړخه مرتب شوی رپورت په حق د مشاورت لپاره پرون په پیښور کې رابرل شوی غونډې په مهال شوی بدنظمۍ په حق له د قبایلي سیمو مقامي او سیاسي مشرانو خپل سخت غبرګون څرګند کړی او د خیبر جنسي سره تعلق لرونکي ملک دریا خان زخخیل تور لګی چې قبایلو ترمنځ د جنگ او کرکې ماحول په خپل حکومت را جوړ کړو.
کترمنو قابل احترام کتل پکار دی او په دا شکل باندې نه چې په یو جرګه حال کې خلک راغون کې پنځه طرف ته ګوري پنځه طرف ته زنده باد دی. موږ په خپله کې دغو کمیټو یو قسم ته سره بېزتو او شرم ته جوړ شو او ډېر افسوس دی.
د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکی پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر هم غنی چې د حکومت پلو مشرانو لخوا د دغه راپورټ په ضد احتجاج د حکومت په مرسته شوی.
دا یریږي چې موږ شه حکومت خلک به ونه مانی او زه دا چغه وتوم چې د خدای مسلمانانو د خلکو په مرسته په مرګرتیا د شه وکي کنه به دا ډیر نقصانات لري. ګوره د ملک دومره جرأت کیږي چې گورنر پولیټیکل په مخ کې بیا پاسي چغه دی وي خو چې وشوي چا پولیټیکل چا گورنر چا به سره ګوتي او چې دا رنګ وتو سره په فاټا کې وشي نو بیا به فاټا نه څه جوړیږي.
د باجوړ جنسي ساتل فلورم کې یو سیاسي مشر شیخ جانزاده د قبایلی چارو حکومتي ادارې په فاټا سیکټر ټول لګولې چې هغه د مراتب یافته مشرانو په شادي
دا چې به کاری چې را داسې سازشي عناصر چې هغه ټول عمر د سامراج او د استعمار د غرضونو لپاره استعمال شوی دي. یو وار دې د قبایل خو اصل د نوکرشاهي په پنجو کې گیر دي. یو وار دې فاټا سیکټر چې هغه د غلو یو ټولې لري او هغه د غواړي چې قبایلی علاقو کې یعنی ولستا ازادي او خوشحالي او شهري او بنیادي حقوق ورشي. خو په هر صورت داسې مرافت یافته خلک د دې فرنګي د نظام له اوږه ورکوونکي خلک هغه داسې کوي اوس د دوی نه وخت تیر دی. دا بعضی سرکار پرست ملکان او مرافت یافته خلک د هوا د چپو مخالف دي. خو د دوی نه چې کوم دی وزګاری تیر شوی دی دا مایوسه خلک دي او دوی هېڅ کامیابۍ ته نشي رسېدلی.
خود خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي پخوانی د پارلیمان غړي او قامی مشر ملک وارث خان دغه تورونه رد کړي او هغه په اوسنو د پارلیمان غړو د خپلو شخصي ګټو ترلاسه کولو تورونه لګولي.
لکه پرونی چې والی جلاله فاټي
سیکرٹریٹ کار دے ودا پولیٹیکل نو کار دے پر زے پاکستان تر زویم چې مال پولیٹیکل نو ویری چتا سی در زدا سی وکو اچھا کی دل روبه بلا کړو ته ممبرانو دا پولیٹیکل فنڈ م غوړي دا سیکرٹریٹ فنڈ م غوړي دا گورنر فنڈ م غوړي دا پریزیڈنٹ فنڈ م غوړي دا پوسټنگ ٹرانسفر غوړي دا ارت دے وخت کمزوری دو دا خپل کولې نشي زکه چې ته بیلو نه پاس کړی دی وو خبرو چې پزیر باندې بوج دی چې کای موږ سره نور څوک نه دی فاتیر شل ممبرانو خو موږ رښتا پر سینټ کې مرسته کوي او په قومي سملې کې مرسته کوي
د خیبرونو نومي سیاسي تنظیم یو مشر بازارګل اپریدی غنی چې پرونی غونډه کې د قبایلو اصل استادو ګډون نه درلود ځکه دغه غونډه هیڅ مقصد نه وو ابراہیم شینواری وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو خیبر ایجنسی
دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے
د پاکستان په یو تل ورسپانه ډان کې راغلي دي چې په پاکستان کې اوس هم خیبر پختونخوا کې او پسین کې داسې کتابونه شته چې هغه ساينس په نظریو باندې ردوي او وایي چې د ساينس په کتابونو کې د ساينس رد نظریه خودل کیږي په کوم باندې چې د غلیکون کې پرویز هود بای ډیره فکرمندی ښکارا کړې ده. ګران اوردونکو دین علاوه په پاکستان کې ډان اخبار دا هم وایي چې سیاسي توګه باندې د یونیورسټۍ لوی افسران چې بي کم د چي وایس چانسلر ویل کیږي د هغو راوستل چې دي د تعلیم لپاره د مشکلاتو سبب جوړیږي او تعلیم معیار ورسره خرابیږي. هم د تعلیم معیار خرابیدلو د سیاسي برتیانو پوجا باندې نور څه تفصیل دی ارشد مومند راځرا کوي.
د انګریزي ژبې وتلې ورسپانې ډان نن خپل اداریا پاکستان کې د پوهنتونونو په حالت باندې لیکلې ده. اداریا لیکي چې پاکستان ریاست د ډیرو حسوبا وجود پوهنتونونه او په خصوصي توګه شخصي پوهنتونونه د کې ناکام شوي چې پوهان تیار کړي. اداریا دغه ټولونه بنیادي وجه دا ښیي چې اعلی تعلیم محکمو کې مهمو چوکو باندې کارکونکي د لږې مودې یا اډهاک باندې اخیستل کیږي. اداریا د لاهور های کورټ یو تازه کیس حواله ورکړي چې اورېدنې پر مهال یې امر کړي چې د سلورو پوهنتونونو د پاره د مستقل وایس چانسلران وټاکل شي. دن تجویز ورکړي چې پوهنتونونو کې د وایس چانسلران په مریټ د سیاسي لاسوهنې نه بغیر او اعلی تعلیم یافته تنان وټاکل شي او په کار ده چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د مسلې حل کولو ته پام راوګرځي. خود پیښور پوهنتون په خوانی وایس چانسلر ډاکټر قدلا یاز وای چې د تعلیم بهتره د پاره به د شورو نه ټول تعلیمي نظام ته کتنه کول پکار وي.
خبره دا چې کله زمونږ ابتدایي تعلیم د تجسس په بنیاد نه وي، د تحقیق په بنیاد نه وي، د تجزیې په بنیاد نه وي، د حقیقت د تلاش په بنیاد نه وي، نو بیا وروستو زمونږ هغه سلسله چې کومه د لوړه زده کړه ده ښکاره خبره ده چې نه شي ښه کېدی. نو چې ابتدایي تعلیم ښه شي نو د هغې حاصل چې کوم دی هغه به د لوی تعلیم د لوړې زده کړې په صورت حال کې هم بهتر راځي.
ادارې تر مخه په کال 2013 کې شوی اتلسم ترمیم وروستو فقط سن او پنجاب صوبو کې هایر ایجوکیشن کمیشن جوړ کړی شوی دی او د وفاق او صوبو ترمنځ اوس هم د هایر ایجوکیشن په اړه داسې مسلې شته چې نه دی واضحه چې اختیارمن یې څوک دی. د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی وایس چانسلر اجمل خان وایي چې د اتلسم ترمیم وروستو ایچ ای سي اختیارات صوبو ته ورکړل شوي دي خو لا تر اوسه خیبر پختونخوا کې دغه کمیشن نه دی جوړ کړی شوی.
کم دغه هایر ایجوکیشن اغم هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ په چلو دغه نو ما چې کوم ایجوکیشن ډپارټمنټ دغه نو چې کې سیکریټری چې نو دی بدامي چې سیکریټری ټو د گورنر کو اختیارات ټول دی وخت صبح لراغلی وایس چانسلر اپوینټمنټ مو
نو هغه به تھرو گورنمنٹ او چې گورنمنٹ په کوم ریکمنډیشن زو نو هغه به گورنر اپروف کول. گورنر د ځان نه دغه نشو کولی لکه مخکنی سیستم کو چې نو هغه به ډایرکټ گورنر اپوینټمنٹ کو.
د ډان اداریه اخیر کې لیکي چې بهتره بداوي چې هر صوبه خپل کمیشن جوړ کړي او وفاقي حکومت ورسره دغه پاله کولو کې مرسته وکړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
قدرمن اردوونکو، په خیبر پختونخوا کې د مازورانو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره یو دستوره شوې ده او په دغه دستوره کې په مردان ښار کې مازور خلکو ته کومکونه ورکړل شوي دي. د هغو په ژوند کې دغه کومکونه څه بدلون راوستی؟ شیراز حسین یو رپورټ تیار کړی دی.
دا غونډه د خیبر پختونخوا په ثوابې ضلع یاروسین سیمه کې د خصوصي افرادو د نړیوالې ورځ د نمانځلو په ترڅ کې را جوړه کړې شوې وه چې تابعه یې د مقامي خیر ښېګڼې تنظیم سلطانه نثار ویلفیر فاونډیشن کړې وه. په دې غونډه کې د تنظیم له طرفه اویا خصوصي افراد چې پکې ماشومان هم شامل وو، د ویل چیئر، د واشروم کرسۍ، پیمپرې او ډانکورې هم ورکړې شوې. په دغه غونډه کې موجود مقامي په پیدایشي توګه خصوصي کس محمد پرویز ډیو ریډیو او ټي وی سره د خبرو په مهال وایي چې هغوی ډیر خوشحاله دي چې دغه کمزوري او بې وسه خلکو ته هم توجه ورکړی شو. دوی زیاتوي چې د حکومت له طرفه د ملک دننه خصوصي افرادو ته توجه نه ورکول کیږي چې لکه بلې هغوی د سختو ستونزو ښکار دي.
دا وی خو د ګورنمنت له طرفه ډیر کیږي، خو پریکټیکلی امپلیمنټیشن دا وی بالکل په پریکټیکل لایف کې ډیر زیرو دی. 2% د ډیسیبل کوټا دا پاغه باندې امپلیمنټیشن نه کیږي. دغه شان ایجوکیشن کې د ګورنمنت له طرف نه د اسپیشل پرسن د پاره اسپیشل ایجوکیشن یا اسپیشل انسټیټیوټ نشته. ډیسیبل پرسن ته یا اسپیشل پرسن ته ترانسپورټیشن کې ډیر مسلې وي، د هغې لپاره اسپیشل باتھروم یا اسپیشل چیئرز وغیرہ داسې هیڅ سہولیت نشته. کم از کم ایجوکیشن د دې هیلث سکل ډیولپمنټ د دې لپاره دا اقدامات وشي.
په دې غونډه کې وینا کوونکو د حکومت نه دا مطالبه هم وکړه چې په ملکی سطح باندې د خصوصي افرادو دپاره په سرکاري او غیر سرکاري نوکرو کې د 2% نه کوټه 15% ته زیاته کړي، د هغوی د صحت خصوصي خیال وساتل شي او هغوی ته د میاشتنې وظیفه هم مقرر کړي شي. په ټولنه کې د هغوی ته خصوصي د تربیت ورکولو بندوبست وکړي شي چې هغوی په عزت سره خپل ژوند تیر کړي. د ملک دننه په کال 1971 کې د حکومت له طرفه د خصوصي افرادو د خیر خیګ ګړې د پاره یو آرډیننس هم جاری کړی شوی و چې په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې د هغوی مدد وکړي. د ملګرو ملتونو د وینا مطابق د پاکستان د آبادی 10% حصہ په خصوصي افرادو باندې مشتمل ده چې په 190 میلیونه آبادی کې په حکومتي سطح باندې صرف 1,08,000 خصوصي افراد د نادرا سره رجسټر دي. د غونډې منتظم محمد ایاز ډیو ریډیو او ټي وی سره د خبرو په مهال وایي چې په ټولنه کې دا د هر وګړي ذمہواري ده چې دغه کمزوري او بې وسه خلک د دې خبرې جوګه کړي چې هغوی په ټولنه کې یو پایدمن ژوند تیر کړي.
چونکه دې کې زمونږ میندو خويندو ته دازل پکې مونږ 20-25 میندو خويندو لور کړو. دویمه خبر دې کې ماشومان مینټلی ریټارډ جمع دي، زمونږ دلته کې دا اویرنس هم نشته. دلته پمپر اوس هم زمونږ بلا خلک نه پیژني. دازل پکې یو شی ما یو آیډیا مات راغلی و، مونږ خپل ځان وقف کړی دې خلکو ته چې زمونږ نه څه پوری کیږي، در کوم حد پوری کیږي. نو دا زه په میډیا و هم دا زه پر ریکارډ راولم چې منگ بکو در آخر حد پور دا افراد ترایو زیشی آئین معاشره جوڑی گی، سوسائیٹی جوڑی گی، دا تنظیم جوڑی گی. یو کس یوازی اسم نشی کولے دا چی کم کارون ام روان دی، دا سر روان دی، زب یاد آوے ہم انفرادی دا زنالم چی بھائی منگ لخدای پاک جند را کردے. اللہ پاک وی عبادت زما او خدمت زما دا مخلوق.
یاد دیوی چی پا پاکستان کے دا خصوصی افرادو دا پارا پا سرکاری او غیر سرکاری ادارو کے دا نوکرو 2% کوٹا مقرر کرے شوی دا، خو ہاگا ہم نا عملی کی گی. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو او ٹی وی، سوابے.
دی ڈیو ریڈیو اور دن کو لپارا زیرے
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ.
او اوریدونکو اوس د پاکستان کڑکې ځپلې صوبې بلوچستان په لوتو زو چرته چې هم په کوټه خار کې د مازور خلکو لپاره یو دستور شوی دا دغه دستوري حال راکوي د ډیو ریډیو په سیمه کې خبريال ایوب ترین
د بلوچستان رولر سپورت پروګرام بی آر ایس پی تر اهتمام لاندې نن په کوټه کې و دستور اوسوه. په دستور کې د پولیو د ناروغۍ له امله مازورانو په ګڼ شمیر کې ګډون درلودي. پر دې مهال رنگارنګ پروګرامونه هم وړاندې شول. د مازورانو د نړیوالې ورځې په اړه په جوړ شوي د دستور کې موجود ضیا خان نور آل څه داسې راته راکړي.
څنګه ستاسو معلوم دی چې مازوري زیات تر پولیو له وجې زیات ده او په ټیم کې خو شعور نه و چې کم ټیم موجود، لیکن په داوس دور کې ورستا لہذا هغه مور پلار زدا ال لروچ دی خپل کشنانو ته د پولیو کوم ډراپس دی هغه لازمی ورکی چې ولې مازوري چې دا هغه یو ډیره سخت خاریم ده نو دا هغه ز بچاونګ د پاره د پولیو ډراپس لازمی
د پولیو د ناروغي لامل اغزمن یو بل ځوان محمد عبدالصبور کاسی راته ول چې حکومت دی و مازوران ته خپل قانوني حق ورکړي.
دا نن زمش د پاره ز پاکستان ګورنمنت ته دا پیغام ورکوم چې مش د پاره کم زمش کوټه دا غدي بڑاوسی او چکم زمج اکدی هغه د زمج اکرا کی مشته د عوام ترس د ګورنمنت ترس نه دی پکار زمج خپل اکدی را کی چې مش خپل جدوجہد جاری وساتو او د ګورنمنت د پارا او د ملک د پارا خدمت وکړو.
پر دې محل د بی آر ایس پی بلوچستان مشر نادر ګل بړی سی وویل چې پر حکومتي او غیر سرکاري سطح د مازوران لپاره د ځانګړي ګامونو پورته کولو د وخت ضرورت دی.
حکومت ته یازمو رقم ادارې چې کم دی او د خاص کوم چې کم د سپیشل خلک دی مازور خلک دی د دوی لپاره خاص اقدامات ضرورت دي. کپ ملازمت کی کوټا ای دا په 1998 کې حکومت 2% کوټا ورلې شو نو یو داغه زیاتوم ضرورت دي دا ټیم بل دا رقم چې کوم لوکل باډیز دي باقي د دوی د کوټه ضرورت څخه هغه زیات کی او د دې علاوه چې کوم مازور خلک دي دا غو لپاره مختلف ډیوایسز چې کوم راځي ویل چیئر سو یادار کوم شان پاو کی ارباب اختیار او چې کوم خلک وسایل لري چې هغه د دوی مدد وکړي دا خاص خلک دي او خاص ټریټمنټ وایي.
بل خو د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زری لخوا ویل سوي دي چې صوبایي حکومت به د مازورانو د ستونزو د هوارولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. دا خبره نوموړي نن په کوټه کې په خبره سوي و اعلامیه کې کړې ده. وزیر اعلی زیاته کړه چې صوبیه په ټولو سرکاري ادارو کې به د مازورانو پر ټاکل سوی 2% برخه باندې ټینګ عمل وسی. د دې ترڅنګ به د پولیو څخه واغزمونو ځوانانو ته سایکلان هم ورکول سي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټي وی کوټه.
ګران اوردونکو په علی پو خاریا کې د دهشتګردۍ داعش خلاف جګړه روانه ده. دغه جګړه به کله ختمیږي د دې په اړه خو نړیوال څه نه وایي. البته ملګري ملتونه د صحت نړیوال اداره وایي چې دغلته کې د پوجا باندې عام خلک چې دی دغه د لوګي تندې سره مخ دي او د صحت مسلې ورته ورپېښې شوې دي. سمینا سن پیو رپورټ راکوي.
ملګری ملتونه وایي 13000 پوری کسان په مشرقي حلب کې یوې صنعتي علاقې جبرین تتللي، 8500 د کوردانو سیمه شیخ مقصود ته او 15000 هم په خپل علاقه کې به کور دي. د یو ان اوچا ویاند جنس لایټ کی وای د مشرقي حلب نه کډا کون کې خلک د سختو سره مخ دي او زینو خو پکې خپل ژوند هم په خطر کې چولې.
وی هاف ریپورتس دټ سم مین اند بویز هاف بین ډیټینټ وین کراسینګ انټو ګورنمنت کنټرولډ ایریاز اند سم انټرنل ډیسپلیسډ پیپل هاف ریپورتد دټ دی هاد دیر ډاکومنټس کانفیسکیټډ upon crossing into government of Syria control.
دوی وايي موږ ته رپورټونه راغلي چې ځینې هلکان او سړي د حکومت کنټرول لاندې علاقو ته د ورننوتو په وخت نیولې شوې دي. ځینې بیکوره خلک وايي د شام حکومتي علاقو ته ورداخلېدو په وخت کاغذونه یا دستاویزات غستې شوي او دا هم رپورټونه دي چې بعضي خلک په ډزو لګېدلي او مړه یا زخمیان دي. لایر کې دا هم زیاته د مشرقي حلب نه تېخته کوونکو لارې یاغي ډلو هم نیولې دي. یو خوا د حلب نه د خلکو د راتګ سلسله روانه ده، نو بل طرف ته د حکومت کنټرول لاندې د خار په مغربي برخه کې هم د بیکوره شوي خلکو مسلې رو په رو زیاتېږي. د ملګری ملتونو رپورت وايي مغربي حلب کې 400000 پوري خلک بیکوره شوي دي. د ملګری ملتونو د کډوال د ایجنسی ویان ایڈریان ایڈوردز وايي په دې کې زیاتو خلکو سره د سر پټولو مناسب ځای هم نشته.
Many of those who've fled the eastern districts are at present in unfinished or partly destroyed buildings, unsanitary conditions, overcrowding. These are already challenges in a congested city with few open spaces.
د وای د مشرقي علاقو نه راغلي زیات خلک هلته پني متباشوي ودانو کې په پاتې کېدو مجبور دي. هلته د صفایي حالات ډیر خراب دي. رش هم ډیر زیات شوی دی. او د وړاندې نوړو کې خار د پاره دا نوي چیلنجونه دي. اډوارد زیاته یخني رو پر زیاتیږي او انتهایی ضروری ده چې د جمی مقابلې د پاره د خلکو ته پناه ځای ورکړي شي. د وای ایجنسی د خلکو سره خیمه او د ژوند نورو بنیادی سامانونو د لارې امداد کوي چې دغه خلک په خپل بنیادی ضرورتونه پوره کولای شي.
د دې اونۍ سرلسندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا.
د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
ایمیل دی
ډیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام.
او ټلیفون دی
001-202-205-003.
او ویډیو ټلیفون دی
0800-999-0.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان وخت د نه نه تر لسو بجو پوری اوریدای شي.
اوس درته وړاندې کوو یو اداریه چې د امریکې د حکومت نظر سرګندوي.
د ماهرانو د یوې آزادې تحقیقاتي ډلې په تازه ترین رپورټ کې د دې خبرې تصدیق شوی دی چې په شام کې د اسد حکومت په دریم ځل په خپلو خلکو د کیمیایي وسلو حمله کړې ده. د کیمیایي وسلو د مخنیوي د تنظیم د ملګرو ملتونو شریکه تحقیقاتي ډله په دې نتیجه رسیدلې ده چې د شام عرب وسله بند فوجونو په کال 2015 کې قمیناس نومي خاریه کې داسې وسلې استعمال کړې دي چې کلورین پکې استعمال شوی وو. د دې تازه معلوماتو ورستو د کال 2016 په اګست کې جاری شوی یو رپورټ کې ویلي شوی دي چې د شام عرب وسله بند فوجونو په کال 2015 کې سارمین خاریه باندې هم عامو خلکو باندې بیرل بمونه غورځولي وو په کومو کې چې کلورین ګیس استعمال شوی وو. همدغه شان حمله دوی په کال 2016 کې په تلمینیز خاریه کړې وه. په دغه رپورټ کې دا معلومات هم ورکړې شوی دي چې داعش په کال 2015 کې ماریا خار باندې خپله حمله کې همدغه شان وسله استعمال کړې وه. د ملګرو ملتونو د شریکې تحقیقاتي ډلې قیادت د خپل دې یقین یو ځل بیا پخلی کړی دی چې هغه خلک دي رایسار کړی شي څوک چې کیمیایي مواد د وسلو په توګه استعمالی. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان مارک ټونر دا خبره په ګوته کړې ده چې د ملګرو ملتونو شریکی تحقیقاتي ډلې هم هغه څه په ګوته کړي دي کوم چې موږ ته د کلونو راسې معلومه دي. او هغه دا چې اسد حکومت ښه د منصوبې لاندې په څو څو ځله په خپلو خلکو کیمیایي وسلې استعمال کړي دي. د امریکې د قومي سلامتیا د کونسل ویان نیټ پرایس خپل یو بیان کې د کیمیایي وسلو د مخنیوي په بابله د عالمي لوزنامې په خلافتیا کولو د اسد حکومت په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د ویلي دي چې امریکا به خپلو نړیوالو ملګرو سره په سفارتي ذریعه د کیمیایي وسلو د استعمال قصوروارو ته د سزا ورکولو دپاره په شریکه کار کول جاری ساتي. په دې کې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل او د کیمیایي وسلو د مخنیوي په باب له نړیوال تنظیم هم شامل دي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د اکتوبر په 1 تاریخ په یو اتفاق د خپل 2314 نمبر قرارداد په ذریعه د شریکی تحقیقاتی ډلې میاد د کال 2014 د نومبر تر 13 تاریخ پورې د اوګډولو منځوري ورکړې ده چې دا شان د دې ډلې د میاد تر یو کال پورې د اوګډولو د پاره وخت په لاس ورشي. د دې تنظیم د میاد په اوګډېدو به دا په شام کې د کیمیایي وسلو د استعمال تحقیقات جاری وساتلی شي. ملګرو ملتونو کې د امریکې نائب مستقل نماینده مایکل سیسن د سلامتی کونسل د 2314 نمبر قرارداد په منظورولو خوشحالي ښکاره کړې ده او دا خبره په ګوته کړې ده چې د دې کیمیایي وسلو په استعمال کې څوک هم ککړ دي سلامتی کونسل دې د هغوی لازمن غندنه وکړي. د ملګرو ملتونو تحقیقاتي تنظیم په دې کار کې ډېر امداد کولی شي. د قومي سلامتی کونسل ویان پرایس د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې موږ له دا یو مضبوط پیغام ارومرو لیږل پکار دي چې نړیوال ګوند به د کیمیایي وسلو استعمال چری هم ونه زغمي.